دوستان من انا کوم چې تر دې وخت مو زموږ خبرونه را سره وره ده اوس ورسېدو د خبرونه دوه هم برخه ته په پاتې خبرونه کې ونیس پروګرام لرو خو تر هغه د مخه به د اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی باور
د افغانستان د امر وخت وزارت شمیرې خي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا وایروس پیښې زیاتېږي. دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح نن ویل چې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبته راوتلې. د لوګر ولسی استازي وایي د پل عالم خار په زندان کې یو سپینګیری بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزای وایي چې په زندان کې مشکوک کسان معاینه شوي چې د ځینو هغو نتیجې هم مثبتې راوتلې. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند لکڼو سیمه کې څلور منخښونکي نیولي. بلخوا په کندوز کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو یو ټپي قومندان له اخیستو ټپونو ساور کړی. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 90 مړو پخلای شوی دی. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په الوتکه کې ټول 99 کسان سپاره وو چې 90 پکې وژل شوي او 2 تنه ژوندي پاتې دي. او په برازیل کې د کورونا وایروس خپرېدل په بېساري توګه چټک شوي او دا هیواد دا مهال پر دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له پلوه له روسیې مخکې شوی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوه ته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عام روغتیا وزارت وایي له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
پننګرهار ولایت کې نږدې 2000 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل ل نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میشتې په دیرشمه نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې بریټ کړای چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرام چرس، 160 لیټر مورفین، 150 کیلوګرام کاربن او څو اندازې هیروئین نیول شوې دي. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوی نشئی مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه څلور ټنه بنګو د قاچاقو مخ ونیول شو. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ بیان محب الله محب ازادي رادیو ته ویل څلور نیم ټنه بنګ هغه مهال ونیول شوی چې ټاکل شوی و له فراه ولایت څخه هلمند ولایت ته له قاچاق وروسته پر بزګر ویشل شي.
څلور نیم ټنه بنګ هغه مهال ونیول شوی چې په یو ټیلر موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی هلمند ولایت ته کاچا کړی. په دې تور نیول شوی کاچا کونکو عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دی.
دی اډونی ورده چې په دې ورستیو کې لفرات څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچا کړی شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام نشئی ګولۍ ونیولې. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,15,000 د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ نیولې چې مجموعي وزن 140 کیلوګرام وو. دا ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د ونی ورستۍ پیښه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن له څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی موادو سره ونیول شو. د کندوز ولایت د امنیت قومندانۍ بیان هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل یو تن هغه مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یو موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. نیول شوی کس له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د متعدینو پر راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کی، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول، کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولی شي.
د معتاد مقاومت بدن شان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی. دوی د کرونا وایرس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرانتین پر مهال په کورونو کې د نشې د زیانونو په اړه لوی ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل مشوم دې ته تشویقي کې چې ولا دغه ما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل سر تر صحیح تعلق چې یو خکار دی.
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشه 500 لک افغاني زیانمن کړی دی.
خپل اولاد هم نه دی یاد ورته بس کنځل مې کوم، خپل زامن ته، خپل لور ته مې کنځل کوم، سره خپل خزه ته، خپل خواخه ته دې ټول ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړې.
لوري خو سر د ډیر بی پروا سره ده، پارڅ خبر ده خو ځان داسې خي لکه په کور کې چیز پک شوی نیوي.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشي موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د عامه روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کورونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2000 معتادینو پر راټولولو سره په دې ښار کې د نشي موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له 2 میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی. څو معتادین له کورونا وایرس څخه خوندي او د احتیاط درمل نه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف آزادی رادیو ته وویل چې له کابل څخه د بیکوره معتادینو پر راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه هم د پام وړ کم شوې ده.
تقاضا بر مواد مخدر با جمعوری میشان نفر
لکابل ښار څخه د 1400 معتادینو پر راټولولو سره په دې ښار کې د نشه یي موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. د هغه پروګرام لمخې چې ښاغلي ولسمشر منظور کړی، په پام کې ده چې له دې ښار څخه ټول معتادین راټول کړو، خو د کرونا وایرس له راتګ سره د دې پروګرام لپاره ځانګړې شوې پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کیږي. کله چې معتادینو ته ځانګړې شوې پیسې مخ ته راکړل شي، ټول بې سرپناه معتادین راټول او نه همیاشتې باید د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د عامه روغتیا وزارت د څیړنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4000 بیکوره معتادین اوسیږي چې لا هم څه د پاسه 2500 کسان په ښار کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کورونا وایرس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډیری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشي د ټولنې د قشر د کورونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټره سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بستري کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولي. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کېدلو مخه ونیسي.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کی، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول، کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. یعنی کچیرته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځلې چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تاداویو یا د تاداوی څخه وروسته بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلا و چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د غوښتنې د کموالي په اړه یې راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب@ FERL.org.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو موتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کورونا وایرس انتقالولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو د روغ کسانو په پرتله په کورونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یو کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملي نکړي نو ډیر ژر به د معتاد شخص لخوا په کرونا وایرس باندې اخته شي. د معتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې معتاد غړي د نورو معتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته یې د کرونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
کته هم د کرونا له خبرېدو سره سم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د موتادینو راټولولو پروګرام ګړندی شوی، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د موتادینو ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي. په دې موتادینو کې یو شمیر یې له خپلو کورنیو سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشې پسې له کورونو څخه د باندې راوځي چې دې کار یې کورنۍ اندېښمنې کړي دي. میرمن فریده چې لور یې معتاده ده وایي چې دوی کرنټین دي، خو لور یې روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
ډارېږم چې د معتاد لور له امله د کرونا وایرس کور ته رانشي. زوی او وړه لور مې ونه نیسي. لور مې ټوله ورځ په نشو کې ډوبوي، درمل نه خوري، یوازې د موادو په لټه کې وي.
د کرنټین پر مهال د نشې موادو روغتیایي کارکونکو یو شمیر موتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمينه برابر کړي ترڅو نشه پرېږدي. د موتادو خزو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خایسته حکیم د موتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کرونا وایرس څخه د خوندې پاتې کېدلو لپاره دی خپل موتاد غړي په کورونو کې وساتي.
موږ متادینو ته په کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنیو ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل معتاد غړی هم قرنټین کړي. که د باندې تګ راتګ ډیر شي نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي، هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د موتادینو ډاکټران وایي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د کرنټین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی نو د موتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولی. دا ویروس معتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. د غډول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کرونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
کته هم په کرونا وایرس باندې د اخته معتادینو کرش میر نه د معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتګ کوي چې د دوی کورنیو ته د کرونا وایرس د انتقال ګواښ ډیر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه له یوه ډاکټر سره مرکه لرو چې د کرنتین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د کرنتین د مودې اودیدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیایي ستونزو تر څنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د کرنتین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغیزې لري؟
هغه کسان چې مثلا کب کرنتین وي که غیر کرنتین وي، د ماشومانو په مخ کې بهر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الودونو باندې ناوړه اغیزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نوع غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسی په نامه باندې یادیږي، چې یو نوع رواني احتیاط دی. یعنی راتلونکي نسل ماشوم دی ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تره کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسوي هغه په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظرات آئنده سبا ورځې لپاره دا دې ته مایلېږي چې دا په دغه عمل باندې روک دی شي. دویمه نوع احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی. نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکۍ او فوفکۍ هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناز دي دا تنه هم متاثره کېدی شي او دغه ذرات هم اغوی ته ورزی په سره چې په وتا کې څومره خلک ناز دي اغوی هم نشکایي اغوی هم رګدي کوي. د سګو د تنفسي لارو د برانشونو د راخیا یا وچه مرې د دغه د پړسو په التهاب او په بل اخره د اغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې د خپل د کورونا وایرس او نورو تنفسي ناروغۍ ته یو بهترینه زمينه مسایده.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالی ته څومره زمينه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه اصل ملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي. حتمن څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوی ترمنځ مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کیږي. کېدای شي چې یو کس کا نشه کوي د هغې مقابله ښځه مثلا یا خور یا بل ورور او ورته وایي چې ته دا کار مه کوه، دا به د هغوی خبره نه مني، سون دا خپل نشه په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي. هغوی مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کیږي، د ده سره بدنیتی پیدا کیږي، د ده سره کرکه پیدا کیږي، د ده سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کېدای شي. د سره فزیکي برخورد ته خبره رسیږي چون دا یو نشه دی په ځان باندې نه پوهېږي، حتی کېدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتې او خطرناک مشکلات فزیکي جنګونه او ناوړه پېښې رامنځته شي. خدای نه خواسته حتی تر دې پورې چې امکان نه دی شته چې وژنې او بدبختۍ راپېښې.
هغه معتادین سي په کورونو کې کرنتین دي، دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا لنشې څخه متضرر نسي؟
ما ورته پیغام دا دی چې دوی دي بس کې دا نشي دا زهریات دي نور مې استعمالي او دا کرنتین د دې لپاره یو ښه موقع ده چې د دې شنه استعفا وړاندې کړي او آینده لپاره دا عمل تکرار نه کړي. کاهیه نن بیا هم کوي نو دوی کوشش وکړي چې یوازې دې تلاړ شي په وتا کې دوی نه کینی، ځکه د دا چوفوف مستقیمن په دې ماشومانو، مستقیمن په دې زنانو، مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پرې بسلی شي. زراعتي خوریږي او د دې تجمع پیدا کوي او حجم یې د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي د دې ګرد و غبار او بل اخره هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي. د هغې ضرر څو چند دی نه زیات دی چې کله د دوی دا ذرات د هغوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي، د هغوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي، التهاب او پړسوب رامنځته کوي چې د آینده لپاره د نورو مرضونو لپاره زمینه مساعده کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
پا
په یو دو څوک نه متادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی متاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
څلوېښت کلن فریدون له لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د رنګمالۍ استاد و او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
قسم زده د رنګمالۍ ساختمانۍ، د موټر رنګ، د رنګ انوارۍ، کاوچ، دا ټول قسمونه مې زده دي. ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو، د غټ غټ کورونه مې رنګ کړي. پنځو نه تر پنځوس کسانه پورې راسره کار کړی. د میاشت ډېرې روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه و. زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاشو، نور هغې نه پورته تر دېرش زره افغانۍ پورې مې ګټلې د ورځې. نه حال انډیوالانو سره وګرځېدم. لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چارج وسکه. چارج نه بعد وروره په شیشه باندې واوخته، درې کاله مې شیشه و. کاروبار مې ډېر ښه و. څلور پنځه کاره به زما او کسان به و. دسې ورو ورو اعتبار هم لاړه، کار هم لاړه، ټول شیان بیرته صفر ته راغلم. بیخي کار ته مې زړه نه کېده، چاته به نه ورتلمه، بس فقط سل یا پنځه سوه زر روپۍ کچا راکولم، بس خپل یوازې چې باله بچ ته لاړ شم تلم نشې ته. دغسې سیستم خراب شو، بیخي ژوند مې تباه شو. د سادي تاوان به یاره دسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی. چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار هم و، بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو. همدا اوس تقریبا یو نه لک افغانۍ قرضدار هم یم. چې په نشه راغلم، بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کوو، یوازې چې په خپل بال بچ و هم تلم په نشه باندې مې وه. دغسې فکر مې بیخ خراب شو. هډوکي مډوکي ټول داسې ټک ټک کوه، وجود ختم و. خپل لال اولاد هم رانه د یاده وته، بس کمزلې مه کوه. خپل زامنو ته، خپل لور ته مې کمزلې کوم سال، خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، دې ټولو ته، ټول ژوند دې راته خراب کړو. دغسې درته وایم، بس اولادونه په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو، دومره وسه به منه و چې تلمه د نشې د لاسه چې هغه مورې هرسې پارچه کوي یا څه کوو. دغسې ټول سیستم خراب شوی دی. الله اولادم دې نشې د لاسه تنهیي مې ژړلې، په لاره مې ژړلې، اولاد مې مریض و، دوا پیسې نه و ژړلې مې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره د خبرې وکړې؟
هو لوري، خبرې مې سره وکړې.
نو څنګه شو پلار، څه یې ویل؟
لوري، خو سر د ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی د پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو. له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکه، ما ورته وویل چې نه یې لرم. په قهر شو، لرګی را پسې واخیست او لاس یې راته مات که.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلې به دی و چې هو بدمرغه، پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کا. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پا پلار از نو لدی بلا سره شون نسم کولای ما لدی بلا څخه خلاص کا عذر کوم خیر دی پلار ما لدی بلا څخه خلاص کا
مشاله لدی لدی شره دی خلاص هو ما نن دام دی لپاره ولا خره و خدای ډیر سرتم بسړی دی دی چا خبر نه منی
انو چې دا چا خبر نه منی از پام دی تناره کې به وسو زما پلار هم د سید کنه تام دا غوړی
تبی غمه وسلوری ته په نور په دیور کې نسوځي لدی بلانه د خام اخاخ لاسو
نو څنګه به مخلاص کی تا خو ول د فرید پلار ول مخ طلاق نه ورکو
لوری ټول کله خبر ده چې فرید پودری او ته څومره تاریخ ژوند لري خدای دې طلاق حق کړی ده سبا محکمې ته ځو اول ته طلاق ته اخلو
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلار
نه لوری هیڅ خطر نشته تبی غمه وسه
بس هر ډول چې ستا خوښوي پلاره خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي پر ډیر ظالم سړی دی یوه ورځ به مې مړه کړي
غم مه کوه لورې زه در سره یم سبا له خیره محکمې ته ځو قاضي صاحب اجازه ده
او راځئ راځئ دغلته په دې چوکۍ کښېنئ
قاضي صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی فرید نومیږي
ښه ښه څه مسله ده
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې
قاضي صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي ښه لورې ته کیسه وکړه ولې طلاق اخلې
قاضي صاحب دی پوډری دی د هېڅ ګټې وټې نه دی زه پشپوش په وږي تږې پاتې کېږم
فریده ته رښتیا پوډری یې
قاضي صاحب اوس د تا څخه به څه پټوم بس اوس خو په دې بلا اخته شویم نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې په شپو شپو وږي او تږي وي
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم دې ته به څه ورکم همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې
قاضي صاحب یوازې دا مشکل نه دی هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي دا دی تی وګوره دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ
ته دا لاس دې خوښه دا لاس خو دې رښتیا مات دی هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی
قاضي صاحب ژبه یې راسره وهله ویل یې طلاق راکړه بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې ووهله نو
قاضي صاحب دا ډېر ظالم سړی دی ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ که بیا دې راسره ژبه وکړه بیا دې وژنم زه اوس څنګه وکم قاضي صاحب تاسو وایئ
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې
قاضي صاحب تنګوي مې کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې کله وایي کالي نه لرم کله وایي وږي یمه بس زما هم زړه ورته تنګ شو قاضي صاحب که ته هم د ما عمره تنګ یې والله چې په ناسان سره یې په لرګي ووهې
قاضي صاحب زم انسان ایمه دادی تا خپل خبرې واوریدی په دې ډول مې لاس کال ور سره تیر کړل نور زغم نه لرم زه تینه طلاق وړم
اوس ما کې مې فیصله ته غوښې ما د دواړو خو خبرې خې په غور سره واوریدې د فرید له خپل خبرو څخه ثابت شو چې د خپل میرمن نشي ساتلې نفقه نشي ورکولای شکنجه کوي او هغه ته ویلې چې وژنم دې
هو قاضي صاحب بالکل همداسې
ده
نو د دې اسناد او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامن
د زهرو کاروان
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی